سلامونه درنو اوریدونکو، په روان یو سات کې د ایوې ونیزې خبرونې ترڅنګ درته خبرونه او راپورونه لرو. د چین د بهرنی چارو وزیر چینګ ګانګ وای هیواد له طالبانو غواړي چې د ترهګرۍ او ترهګرو ډلو په وړاندې مبارزه وکړي. د چین د رسنیو په وینا دغه هیواد د بهرنی چارو وزیر پرون په اسلام آباد کې د طالبانو د بهرنی چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره په کتنه کې دا خبره کړې ده. چین ګانګ ویلي طالبان دي د ختیځ ترکستان اسلامي غورځنګ په ګډون د ترهګرو ډلو په وړاندې مبارزه وکړي او د چین دغه راز په افغانستان کې د خپل وګړو او ادارو د خوندیتوب پوښتنه هم کړي. په 13 دسمبر میاشت کې د کابل په شهرینو کې پر لونګان نومي هوټل برید وشو چې تر ډیره چینایي وګړي پکې اوسېدل چې چین د خپلو 5 وګړو ټپیانې دل پکې تایید کړي وو. د هغې حملې مسؤلیت ته داعش خراسان څنګه منلی وو. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون چې د طالبانو لخوا ملغا اعلان شوی او له هیواده بهر فعالیت کوي، د لسګونو کسانو د قصاص، سنګسار او نورو شرعي حدودو په اړه د طالبانو د سترې محکمې وروستی اعلان له ملي او نړیوالو قوانینو سرغړونه بللې ده. دغه کمیسیون پرون په یوه اعلامیه کې وویل چې دا ډول پټې محاکمې چې له عادي اصولو سره هم فاصله لري صحرایي محاکمې ګڼي. د طالبانو د سترې محکمې مرستیال عبدالملک حقانی تیره پنجشنبه ویلي وو 115 تنه د اعدام، 10 تنه د سنګسار، 4 تنه تر دیوال د لاندې کولو او یو شمېر نور په درو د وهلو په سزا محکوم شوي. د 2020 میلادي کال د اګست میاشتې په نیمایي کې پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنۍ وروسته د قصاص لومړی حکم په فراه ولایت کې عملي شو. د امریکا د متحده ایالاتونو د سولې انسټیټیوټ وایي افغانستان په نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې حکومت یې بل کوم هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. دغه انسټیټیوټ پرون په یو ټویټ کې لیکلي، د رسمیت نه پیژندلو موضوع هم د طالبانو چلند نه دی بدل کړی. د طالبانو پر حکومت هغه د تند دریځ له کبله انتقادونه کیږي چې د ښځو او نجونو پر تعلیم، تحصیل او کاري محدودیتونه لګولي. د اوکراین هوایي ځواک پرون شنبه دا وکړه چې د روسیې یو هایپرسونیک میزایل د پلازمینې کیف پر فضا ویشتلی. دا د توغندي سرعت تر غږ چټک دی چې د امریکا د پټویت په نوم د هوایي مدافع په دستګاه ویشتل شوی. د اسوسییټډ پریس په وینا دا لومړی وار دی چې د اوکراین توانیږي د مسکو تر ټولو عصري میزایل نسکوروي، هغه هم د امریکا له مدافع دستګاه په استفادې. د اوکراین د هوایي ځواک قومندان میکولا ولیشچوک په ټیلیګرام کې لیکلي چې دغه میزایل 4 ورځې مخکې ویشتل شوی. په داسې حال کې چې په سودان کې جګړه 4 ورځې ته داخله شوه، د شامې په ورځ هم هوایي حملو د دغه هیواد مرکز خرطوم ښار ولړزاوه. عیني شاهدان وایي د شامې پر سهار جنګي الوتکو د خرطوم پر بېلابېلو برخو بمباري وکړه او مخابراتي شبکه MTN وایي ټول خدمات یې ټکني شوي. د اپریل میاشتې پر 15 د سودان د پوځ د مشر عبدالفتح البرهان او د چټک ملاتړ د ځواکونو په نوم د ملیشو د قومندان محمد حمدان دقلو ترمنځ د جګړو له پیل سره په سلګونو کسان وژل شوي دي. که څه هم د دواړو لوریو ترمنځ پر 2 لنډمهالو اوربندونو موافقه شوې، خو له هغوی سره هم د سرغړونو خبر ورکړل شوی. د فرانسې خبري اژانس په وینا په سودان کې د وژل شویو شمېر لږ تر لږه 200 او د ټپیانو زرګونو ته رسېدلی دی. خبرونه مو واوریدل، په روانه خبرونه کې به واورئ. د طالبانو، پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په اسلام آباد کې په خپلو کې د همکاریو پر پراختیا بحث وکړ. The peace and
stability in Afghanistan. په سیمه کې د ټولنیزي او اقتصادي پرمختیا، اتصال او سوکالۍ لپاره د افغانستان سول او ثبات لا هم حیاتي اهمیت لري.
د افغانستان په ګاونډیو هیوادونو کې میشت پخواني افغان پوځیان وایي ورځ په ورځ یې ستونزې په زیاتېدو دي.
سره له مالي او امنیتي مشکلاتو په ایران کې میشت دي.
د امریکا د متحده ایالاتو د کورنی امنیت وزارت اعلان کړی چې د مستحقو افغانانو لپاره د بشري موقت استوګنې د تمدید لپاره یو نوی پروګرام جوړ کړی. د دې ترڅنګ نور راپورونه او یوه اونیزه خبرونه هم درته لرو چې که راسره وایي وابه وری.
در نقدې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
وسام راپورنه د طالبانو پاکستان او چین د بهرنیو چار وزیرانو پرون په اسلام آباد کې په خپلو کې د همکاریو پر پراختیا بحث وکړ. تر دې مخ کې د هند، روسیه او پاکستان د بهرنیو چار وزیرانو په جلا غونډه کې د طالبانو له حکومت د خزو د حقونو د خوندیتوب غوښتنه وکړه. د پاکستان د بهرنیو چار وزیر په افغانستان کې سوله د سیمې له سولې او ثبات سره تړلې وبلله. جزئیات په دې راپور کې.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی چې حکومت یې د نړۍ د یو هیواد لخوا هم په رسمیت نه دی پیژندل شوی، د پاکستان او چین د بهرنیو چارو له وزیرانو بلاول بوټو زرداری او چین ګنګ سره پر اقتصادي همکاریو، امن، ثبات او همدارز نورو مسایلو خبرې وکړې. په اسلام آباد کې تر پرونیو لیدنو کتنو وروسته د پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزیران په یو ګډ خبری کانفرنس کې راڅرګند شول، خو امیر خان متقی حضور نه پکې درلود. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری د افغانستان ثبات د سیمې لپاره مهم وباله.
The peace and stability in Afghanistan
پر سیمه کې د ټولنیزي او اقتصادي پرمختیا، اتصال او سوکالي لپاره د افغانستان سول او ثبات لا هم حیاتي اهمیت لري. موږ بل نور شریکان سره یو ځای د وسولیز، باثبات، سوکاله او متحد افغانستان لپاره خپل کارته دوام ورکړو.
د چین رسنۍ وایي د چین د بهرنیو چارو وزیر پروند طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر سره په کتنه کې د متقابلو ګټو د وصول لمخې د چین، افغانستان او پاکستان ترمنځ د همکارۍ لپاره د ډیالوګ د دوام غوښتنه وکړه. متقی چې د طالبانو د یو پلاوی مشري کوي د جمعې پورز په څلور ورځني سفر اسلام آباد ته ولاړ. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویاند حافظ ضیا احمد پرون وویل چې متقی د پاکستان او چین د بهرنیو چارو له وزیرانو سره په جلا جلا کتنو کې پر اقتصادي همکاریو، سیاسي او ترانزیتي مسایلو بحث وکړ. طالبانو هڅه کړې چې د ځینو نورو هیوادونو ترڅنګ له پاکستان او چین سره ښه اړیکې ولري او هلته یې افغان سفارتونو ته خپل استازي ورلیکلي دي. د چین او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو پرونی کانفرنس ته په وینا کې د طالبانو لخوا لګول شوی محدودیتونو ته اشاره ونکړه چې په افغانستان کې نجونې او ښځې له تعلیم، لوړو زده کړو او په بهرنیو مؤسسو کې له کاره منې کړي دي. د چین د بهرنیو چارو وزیر وویل هیله من دی چې طالبان په افغانستان کې ټول شموله حکومت جوړ کړي او د معتدلو سیاستونو له خپلولو سره له ګاونډیانو سره دوستانه اړیکې وساتي. د جمعې په ورځ هم د هند په بندری ښار گووا کې د شانګهای د همکاریو د سازمان د غونډې پر مهال د هند، روسیې او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو له طالبانو د ټول شموله حکومت د جوړولو او بشري حقوقو ته د درناوي غوښتنه کړې وه.
په اسلام آباد کې مو د طالبانو، پاکستان او چین د بهرنیو چارو د وزیرانو د ناستې په اړه اوریدل. د چین د بهرنیو چارو وزیر چنګانګ وایي هیواد له طالبانو غواړي چې د ترهګرو او ترهګرۍ په وړاندې مبارزه وکړي. د چین ترڅنګ پاکستان، روسیه او هند به له طالبانو غوښتي چې په افغانستان کې ټول ګډونه حکومت جوړ او د ښځو حقونه رعایت کړي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی پرون په اسلام آباد کې د پاکستان او چین د بهرنیو چارو له وزیرانو سره پر اقتصادي همکارۍ او نورو موضوعات خبرې وکړې. پرون تر رسمي غونډې وروسته د پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزیرانو یو کانفرنس سره څرګند شول، خو متقیب کینه وو. زموږ همکار د پوهنتون له استاد محمد اساق مرنه د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې چې چین او پاکستان د طالبانو په حکومت کې څه ګټي لري.
چین او پاکستان دواړه په افغانستان کې ځان ته ګټې لري او زه فکر کوم چین نایان خو په دې باور دي چې افغانستان ته ثبات راشي، دوی به پراخ اقتصادی پروژه په افغانستان کې پلی کړي او د افغانستان په بیا رغونه کې به مرسته وکړي. او پاکستان د افغانستان سره یو خو د سرحدي مسایلو په مورد کې ډېر پخوانی مشکلات لري او د بل خوانه د پاکستان د تحریک طالبان جنبش په افغانستان کې دی او پاکستان دا د افغانان نه غواړي چې دوی د پارشکل چې کېږي دغه تاریخ طالبان پاکستان ته اجازه ورنه کی چې خپل بریدونه باندې پاکستان امنیت خراب نو دلته دواړه دوی ګټې لري که دوی وشي کولای چې افغانستان سره د افغانستان اوسنی حکومت سره د نږدې نه دوی کار وکړي او دوی سره اړیکې ولري.
چین له طالبانو غوښتنه کړې چې د ځینو تروریستي ډلو په وړاندې مبارزه وکړي، هغه ډلې چې چین ته خطر ګڼل کیږي. طالبان ستاسو په نظر دا کار کولای شي؟
چین او پاکستان دواړه غواړي چې هغه ترګر ډلې چې په افغانستان کې دي هغه دې وځپل شي، خو طالبان به دا کارونه کوي ځکه چې همدغه ډلې وي چې په تیر شل کلو کې د طالبانو سره اوږه په اوږه د پخواني جمهوریت په مقابل کې دوی جنګېدل. د دوی د ایډیالوژي یا په اصطلاح ایډیالوژي یو شی دی، نو زه داسې فکر نه کوم که طالبان دې ته چمتو شي چې دغه ډلې دې یا کاملا نابود کی او یا دې دوی وځپي. په هر صورت زما باور داسې دی چې طالبان به دا کار ونه کړي.
اتمر صاحب، له چین او پاکستان سره د طالبانو نږدې کېدل سیمه ییزو رقابتونو ته لمن نه وهي؟
د چین او پاکستان نږدې کېدل یقینا چې سیمه ییز رقابت راپارولی شي. په دغه برخه کې د هندوستان نه موږ امکان لري چې نوم واخلو، ځکه هندوستان په هیڅ صورت سره د چین او د پاکستان لاسوهنې په افغانستان کې نه زمي او کوشش دا کوي چې افغانستان دې مستقل یو هیواد وندي، ځان ته استقلال لري او دغه هیوادونه دې په کورنیو چارو کې مداخله ونه کړي. او دغه رقابتونه کیدای شي د ایران او پاکستان او همدغسې بیا د چین او د روسیې او د هند او د چین ترمنځ هغه سیمه ییز رقابتونه نور هم زیات کړي.
د پوهنتون استاد او سیاسي شننکی اسحاق اتمر و چې په اسلام آباد کې د طالبانو، پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزیرانو د ناستې په اړه خبرې کولې.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورویشت ساعته اوریدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس، یوویشت او پنځهویشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
د افغانستان په ګاونډیو هیوادونو کې میشت پخوانی افغان پوځیان وایي ورځ په ورځ یې ستونزې په زیاتېدو دي. زیات پخوانی پوځیان ایران ته کډه شوي چې وایي د ویزو د تمدید، کارموندنې او نورو برخو کې له سختو ستونزو سره مخامخ دي. د افغان پوځیانو د ملاتړ یو بنسټ وایي هڅه کوي چې دغو پخوانیو پوځیانو جدي ستونزو ته حل لار پیدا کړي. په افغانستان کې د نن هم وخت نه وخته د پخوانیو پوځیانو د نیول کېدو، شکنجه کېدو او وژل کېدو راپورونه ورکول کېږي. دا هم په دې اړه تفصیل.
پخوانی پوځیان وایي په تیرو دوو لسیزو کې د افغانستان د خوندیتوب لپاره تر بل چا زیاته قرباني ورکړي، خو اوس د افغانستان په ګاونډیو هیوادونو کې روزګار تریخ شوی دی. وروسته له هغه چې طالبانو د 2021 میلادي کال د اګست میاشتې په نیمایي کې پر افغانستان ولکه ټینګه کړه او پخوانی امنیتي ځواکونه یې سره وپاشل، زیات پوځیان د طالبانو د مجازاتو له ویرې د افغانستان ګاونډیو هیوادونو تر ډیره ایران ته ولاړل. په ایران کې یو پخوانی پوځي چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له امله یې نوم واخیستل شي، ازادي راډیو ته د خپلو ستونزو په باب وایي.
سره له مالی او امنیتي مشکلاتو په ایران کې میشتو له یوې خوا په ایران کې دوژمهالې لپاره د ویزو نه ورکړه او یا د مهاجرت قانوني اسنادو نه ورکړه ده، او په افغانستان کې د پخوانیو نظامیانو نظارت، حبس او په بېرحمانه توګه وژنه ده، او له بلې خوا د ناتو تر مشرۍ لاندې هیوادونه نه توجه، نه پاملرنه او نه همکاري او نه کومک دی.
د افغانستان ملي ځواکونو د ملاتړ بنسټ ایران ته د کډه شوي او پخوانیو پوځیانو شمیر لسګونه زره ښیي. د دې بنسټ مشر محمد سلیم وردک له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل په ایران کې د پخوانیو پوځیانو پر ګڼو ستونزو خبر دی.
زیاتره ایران ته کډوال شوي دي چې تقریبا د 15000 شاوخوا د کورنۍ د امنیت د تیر نظام امنیتي ځواکونه کډوال شوي دي، چې په هغه کې تقریبا 3000 پورې د خپل کورنۍ سره کډوال شوي دي او متبقی په جلا ډول یا په مجردی شکل باندې ایران ته کډوال شوي دي، چې تقریبا په هغه کې 3500 شاوخوا د شهیدانو کورنۍ څخه دي چې د ټول الته په کمپ کې ثبت راجستر شوی او الته د تشخیص او تثبیت نه وروسته الته دوی ژوند کوي. لبد مرغه د ستونزو په حق له خوبه وایم چې په ټول افغانستان ټول ملت د یو بحران، یو بشری بحران او ټولنیز بحران سره مخامخ ده، او دا بحران ریخه د افغانستان په نړیوال سیاست پورې اړه لري. تاسو وینئ چې ټول دنیا د افغانستان په مقابل کې یو مختلفه غونټه کې سیاست اختیار کړی ده.
په تهران کې د افغانستان سفارت د فبروري میاشتې په وروستیو کې د طالبانو لیګل شوی او استازو ته وسپارل شو. په ایران کې ځینې پخوانی پوځیان وایي د کار د دوی د خوندیتوب په اړه اندېښنې زیاتې کړې، ځکه په ډاډه زړه دغه سفارت ته مراجعه نشي کولی. په پاکستان، ترکیه او نورو ګاونډیو هیوادونو کې هم ډیره پخوانیو پوځیانو هلته د ژوند له کړاوونو شکایت کړی، خو د افغانستان ملي ځواکونو د ملاتړ بنسټ وایي له ایران پرته په نورو هیوادونو کې د پخوانیو پوځیانو شمیر کم دی. د ملي دفاع وزارت پخوانی مرستیال ویان محمد رادمنش د کپ پر نهمه د سرتیری په ملي ورځ ویلي و چې د طالبانو په یو نیم کلنه واکمنۍ کې تر 1500 زیات جنرالان، افسران او سرتیری تر نیول کېدو وروسته وژل شوي دي، خو دغه شمیر د خپلواکو سرچینو لخوا نه دی تایید شوی. په افغانستان کې دننه وخت ناوخته د پخوانیو پوځیانو د نیولو، شکنجه کولو او حتی وژلو راپورونه ورکول شوي، خو طالبان یې ځینې وخت علت شخصي دښمني ګڼي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون چې د طالبانو لخوا ملغا اعلان شوی، په یوه اعلامیه کې د پخوانیو پوځیانو د نیول کېدو، شکنجه کېدو او وژنې په اړه اندېښنه ښوولې وه. کمیسیون وایي د خلکو خپل سر نیول غندي او نړیوالو ته یې په خطاب کې ویلي چې د طالبانو عمومي افواه دروغ ده.
و هم اوریدل چې د افغانستان په ګاونډیو هیوادونو کې میشت پخواني افغان پوځیان وایي ورځ په ورځ ستونزې په زیاتېدو دي. زیات پخواني پوځیان ایران ته کډه شوي چې وایي د ویزو د تمدید، کارمندنې او نورو برخو کې له سختو ستونزو سره مخامخ دي. ازادي راډیو ته واګیا سمخ خبرونه د راډیو ترڅنګ سمخ پر وی پړنه هم اوریدلې او لوستلای شي. سمخ پته ده ازادي راډیو ټکی کم. د امریکا د متحده ایالاتو د کورنی امنیت وزارت اعلان کړی چې د مستحق افغانانو لپاره د بشري موقت استوګنی یاري پرول د تمدید لپاره یو نوی پروګرام جوړ کړی. د امریکا د کډوالو کمیټې د جمعې په ورځ نو وخت اعلان وکړ چې د دې پروګرام په جوړیدو سره په افغانانو شي کولای په قانوني توګه په امریکا کې ژوند او کار وکړي. په ورته وخت کې افغانان چې په امریکا کې د بشر دوستانه استوګنی ویزه لري، ازادي راډیو ته وویل چې د دوی د ویزو ختمېدو ته لږ وخت پاتې دی او برخلیک معلوم نه دی، خو د دې پروګرام په غځولو سره به ستونزې تر یو بریده هوارې شي. جزئیات په دې راپور کې.
د امریکا د کډوالو کمیټه یا یو اس آر آی وایي د امریکا د کورنی امنیت وزارت اعلان کړی چې په دغه هیواد کې د افغانانو د موقتی بشري استوګنې د تمدید لپاره به یو پروګرام جوړ کړي. دغه وزارت د جمعې په ورځ نوښت اعلان وکړ هغه افغانان چې د ایستلو په بهیر کې د بشر دوستانه ویزو یا پارول له لارې امریکا متحده ایالاتو ته تللي، کولی شي د جون له پیل څخه د آنلاین او کاغذي فورمو له لارې د موقتی استوګنې د تمدید لپاره غوښتنلیک ورکړي. د متحده ایالاتو د کورنی امنیت وزارت ویلي دی چې موقتی استوګنې به د قضیو پر بنسټ وڅېړل شي. د امریکا د متحده ایالاتو د کډوالو کمیټې په خپل اعلامیه کې د دغه کمیټې د رئیس او اجرایه مدیر سکندر نگاش له قوله ویلي چې له څو میاشتو راهیسې هغه افغانان چې موقتی بشري استوګنه لري بې برخلیک دي، او د موقتی استوګنې مودې د غځولو په اعلان سره د افغانان کولای شي د خپل راتلونکي په اړه ډاډمن شي. په اعلامیه کې د ښاغلي نگاش له قوله دا هم ویل شوي چې دوی د امریکا له حکومت څخه غواړي چې د بشري موقتی استوګنې د تمدید د پروګرام جزئیات ژر تر ژره خپاره کړي، او دا باید څومره چې ممکنه وي ساده او د لاسرسي وړ وي تر څو افغانان وکولی شي خپل موقت استوګنه او د کار جوازونه په وخت او عادلانه ډول تمدید کړي. په ورته وخت کې په امریکا کې هغه افغانان چې موقت استوګنه لري د دغه پروګرام د جوړېدو هرکلی کوي. د موقت استوګنې یا پارول ویزې لرونکی یو افغان چې د ایستلو په بهیر کې امریکا ته تللی او نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي، وایي چې په دغه هیواد کې ډیری نوي راغلي افغانان بې برخلیک دي، خو د دوی د موقتی استوګنې تمدید به له دوی سره مرسته وکړي چې د دایمي استوګنې د ترلاسه کولو لپاره یوې پایلې ته ورسیږي. دا ازادي راډیو ته وویل
د ایمیګریشن مسله چې دا دلته یو څه وخت نیسي، هیڅوک په دې اړه نه پوهیږي چې د فلاني شخص سرنوشت به څه ډول وټاکل شي. د خو ښځې دغه ده چې د دوی دغه مده دوه کاله نور هم غځیږي، او د دوو کلونو په لاړ کې دوی کولی شي چې خپل کیسونه مخې ته یوسي. دلته اوس دوی ته هیڅ نوه ستونزه نشته، خو یوازینۍ ستونزه د دوی دغه بې سرنوشتوالی دی. په دې حساب دوی له ګڼو ستونزو سره مخ دي، خو که چیرې د دوی دغه مده دوه کاله نور هم وغځیږي، دوی کولی شي چې خپل کیسونه مخې ته یوسي، هغه د خپلو ګرین کارډونو لپاره چې دوی اپلای کړي ده یا یې مثلا کوي، نو یوې نتیجې ته رسېدلی شي.
یو بل افغان کډوال چې دی هم نه غوړي نومې واخیستل شي. ازادي راډیو ته وویل چې د بشر دوستانه ویزې ختمېدو ته یې دوه یا درې میاشتې پاتې دي. د د پوینا د دوه نورو کلونو لپاره د بشر دوستانه ویزه غزیدل به تر یو بریده د دستونزې هواری کړي.
اوس نوې طرحه بیا تصویب کړې ده چې دوه کاله نور مداور ته غځوي، خو هغه کوم فورم چې دغه تر اوسه شیر شوی نه ده چې څرګند ته دی وکولی شي ورته څرګند آنلاین بیا دا پروسه دوه کاله نور غځوي. ویزې چې راشي نو سب ټوله ونیان سب کارونه خپل مخې ته وړي، دغه ویزې بیا نوې نشي د اسنادو نه ورنه کې دلته کارې په ټاپه درېږي، کار نشي کوله، مصرف نشي پوره کوله، لایسنس په تاریخ تېرېږي، هر څه یې ختمېږي، ټول ډاکومېنټ یې ورسره دغه ویزې
د 2021 کال د اگست په 18مه په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په زرګونه افغانان چې له امریکایي ځواکونو او بنسټونو سره یې کار کوه، د امنیتي ګواښونو له امله د تخلیب په بهیر کې د دوه کلن بشر دوستانه کډوالي ویزو یا پارول له لارې امریکا ته لاړل. نو دوی ډېری یې تر اوسه نه دي توانېدلي چې د ایمي استوګنه ترلاسه کړي او یو بې برخلیکه ژوند سره مخ دي.
له خبرونو ورآخوا
د طالبانو حکومت چارواکي وایي په غزنی کې هغه تاریخي آبدی رغبي چې د نړیدو او خرابېدو لګواخ سره مخ دي. دوی وایي په افغانستان کې تاریخي آبدی د ټولې نړۍ ګډ میراث معلومیږي او د سیاسي حالاتو له امله د نړیوالو له پامه غورځول شوی. بل لور ته بیا د غزنی ډیری روڼاندې د اطلاعات او فرهنګ وزارت دغه کار ستاینه کوي، خو وایي که دغه تاریخي آبدی رغول کېږي باید چې په مسلکي ډول ورغول شي. جزئیات په دې راپور کې.
د طالبانو حکومت چارواکي وایي په پام کې لري چې په غزنی ولایت کې ځینې هغه تاریخي آبدی چې د نړیدو او خرابېدو له ګواښ سره مخ دي له سره ورغوي. دوی وایي دلته ځینې تاریخي ځایونه او آبدی د نړیدو او خرابېدو له ګواښ سره مخ دي. د اطلاعات او فرهنګ سرپرست وزیر ملا خیرالله خیرخوا د جمعې په ورځ غزنی ته راغلی او له ځینو تاریخي آبدو څخه یې لیدنه وکړه. نوموړي په دغه ځای کې رسنیو ته وویل په پام کې ده چې په 1402 مالیکال کې د غزنی یو شمیر تاریخي آبدی د یاد وزارت له لوري ورغول سي. هغه د افغانستان تاریخي آبدی د هیواد د وګړو مانوي سرمایه، تاریخي او فرهنګي هویت او ژوندۍ تاریخ وبلل. په ساتنه کې د خلکو ونډه مهمه وګڼله.
ان شاء الله چې بودی جکړه اعلان شي څه پروژه دي نیولې چې هغه اولویت به هغه څو ورکو چې هغه خدانه سړي رغته نږدې وي او نور موږ د خارجي موسسات سره په دې باره کې څو بار بار خبرې کړې دي، خو متاسفانه داسې دي چې د خارجي دنیا هم داسې څو چې هغه یو تاریخي آثار او هغه تاریخي میراثونه چې هغه تقریبا د ټول دنیا سره مشترک معلومیږي هغه هم په سیاسي امور کې داخل کړي دي. یعنې داسې د پام وړ مرسته په دې کې نه ده کړې.
شاغلی خیرخوا زیاتوي هڅه کوو چې له هرې لارې وي ورته بودیجه برابر کړو او څنګه کولی سو چې د دې تاریخي آبدو ساتنه وکړو، ځکه دا د حکومتونو او ټولو خلکو دنده ده. د ده په باور په افغانستان کې تاریخي آبدی چې د ټولې نړۍ ګډ میراث معلومیږي د سیاسي حالاتو له امله له پامه غورځول سوي دي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د غزنی د اطلاعات او فرهنګ ریاست مسؤلینو هم څو ځله د یو شمیر تاریخي آبدو له بد وضعیت څخه اندېښنه ښودلې وه. د دوی په خبره چې په وار وار یې د اطلاعات او فرهنګ وزارت له رهبرۍ څخه غوښتي وو چې د دغه ولایت تاریخي آبدو ته پاملرنه وکړي. د غزنی ډیری روڼاندې د اطلاعات او فرهنګ وزارت د دغه کار ستاینه کوي او وایي که چیرته کومه سیمه تاریخي میراثونه، تاریخي آبدی او تاریخي آثار ولري، د هغه سیمې هغه تاریخي برم په ګوته کوي. غزنی چې په 2014 میلادي کال کې د اسلامي هیوادونو د پلازمینې په توګه ونومول سو، نو موخه یې دا وه چې دغه سیمې له همدې پلوه غني سیمه وه، خو په اوسني وخت کې د غزنی ځینې تاریخي آبدی سوکه سوکه مخ په ورکېدو دي. نو که بیا رغول کېږي او ساتنه یې کېږي دا به یو ښه کار وي. شاعر او لیکوال واحد الله جمعزاده د دغه کسانو له جملې څخه یو دی.
اړین کار ده چې باید دغو میراثونو ته جدي پاملرنه وشي. دغه میراثونه آهسته آهسته دغه څو کلونو موږ شاهدان یو چې یو په یو سوکه سوکه نړیږي. که دې ته جدي پاملرنه ونه شي کېدای سي همدغه څه په نابودۍ سره مخ شي. نو دا چې له نابودۍ سره مخ کېږي نو غزنی به هم هغه کوم ویاړ چې ترلاسه کړی هغه به هم له منځه ځي.
بل لور ته بیا ځینې نور کسان په دې باور دي چې که دغه تاریخي آبدی رغول کېږي باید چې په مسلکي ډول ورغول سي. په غزنی پوهنتون کې د پښتو ادبیاتو استاد نقیب الله خانی خیل وایي د اطلاعات او فرهنګ وزارت له لورې چې کوم تصمیم نیول سوی دا یو نیک ګام او د وخت اړتیا ده، او دا به وکولی سي چې د غزنی هغه تاریخي هویت او تاریخي ارزښت یو ځل بیا راژوندی کړي.
په 2014 کې کله چې غزنی د اسلامي هیوادونو د اسلامي ثقافت پلازمینه په نامو ونمول سو الته هم د جینو تاریخي یا د تاریخي ابيدو درغولو ژمنه وسو او یو ډول کارونه مخته ولاړل چې هغه پلولو د جینو تاریخي ابيدو هغه تاریخي هویت مسخ سو. کله چې فرهنګ وزارت غواړي چې دا کار دی وکړي نو دوی د مسلکي ډول وکړي او دوی د مسلکي کسان له بهر نه راولي څوغه دی ابيدو تاریخي هویت وساتل سي.
غزنی د افغانستان له تاریخي ولایتونو څخه یو دی چې له عملې په داورستیو کې د تاریخي ابيدو او تاریخي ځایونو د لیدنو لپاره زیاتو سیلانیانو مخه کړی ده.
د پاسپورت یو شمیر غوښتونکي وایي څو میاشتې وړاندې د پاسپورت اخیستو لپاره آنلاین فورمې ډکې کړي، خو د دوی په خبره د طالبانو حکومت د پاسپورت ریاست تر اوسه د دوی د ورتګ نیټه نه ده معلومه کړې. هغه کسان چې د خپلو ناروغانو د درملنې او یا هم په ګاونډیو هیوادونو کې د کار لپاره پاسپورتونو ته بیړنۍ اړتیا لري وایي نور له انتظار ستړي شوي او غواړي چې ژر تر ژره پاسپورټونه ترلاسه کړي. خو د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت وینا عبدالنافع ټکور د دغو ادعاو پر ردولو سره وایي چې د پاسپورت غوښتونکو ته د نوبت پر بنسټ نیټه ټاکل کیږي.
عبدالولی نومی کی وای تیر کالی د پاسپورت آن لاین فورمټه کړی و، خو دا تم یشتو په تیرې دو سره ای له هم پاسپورت نه دی خسته او نو ورته د سفر د دقیق کتاب چې نیټه کړه شوې ده. نو موري لا ستی رادیو سره په خبرو کې وویل چې د کورنۍ دوه غړي ناروغ دي او غړي د درملنې لپاره پاکستان ته بوزي.
وخت هم نو ورکی، تاریخ هم نو ورکی او نیټه نه ده کې چې ورشو بیا راتوي چې نه ده جوړ شوی. صبر وکړه، بیا چې ورشي بیا راتوي چې او مې صبر وکړه، دوه مې صبر وکړه. دغه وخت هم یشتو ته ترسه مون پاسپورت نه درو
د پاسپورت یو بل غوښتونکی عبدالحمید وایي له یو کال راهیسې یې کاروبار ښه نه دی او د پاسپورت په تمه دی چې یو بل هیواد ته د کار لپاره ولاړ شي.
غواړم چې د افغانستان نه بهر وزم د کار په خاطر. معلومه نه ده چې څه وخت به پاسپورت به اجرا شي. ډېره مشکلات مې ډېر دي وروره، نه پوهېږم څنګه به.
عبدالواسی چې بیا تازه غواړي د پاسپورت اخیستلو ته نوملیکنه وکړي وایي د نورو کیسې چې اوري ډېر هیله من نه دی چې ترلاسه یې کړي، ځکه خلکو ډېر انتظار ورته کړی دی.
زه غواړم چې د خپل ځان او کورنۍ لپاره د پاسپورت فورم ډاکړم، خو ډېر خلک ان په یو کال کې پاسپورت اخیستو ته بریالي نه شول. زه هم ډاډه نه یم چې پاسپورت به ترلاسه کړم او کنه. حیران یم چې څه وکړم.
پاسپورت غوښتونکي وایي د پاسپورتونو د ویش په هیڅ څو ځلې له ستونزو سره مخ شوی او د ترلاسه کولو لپاره یې دی اوږد انتظار نور دوی ستړي کړي دي. هڅه مو وکړه په دې اړه د طالبانو حکومت د پاسپورت ریاست له ویان نورالله پتمن سره خبرې وکړو، خو بریالي نه شو. خو د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافع ټکور بیا وایي چې پاسپورت غوښتونکو ته د نوبت له مخې نیټه ټاکل کیږي.
ګمدا خلک چې ډیر وخت خبره کوي دا ګمان کوم چې نه لري، خو په هر حال په خپل نوبت باندې هر چا ته پاسپورت ورکوي. تاریخ له دې وجې نه ورکول کیږي چې هغوی که بیا مثلا تاریخ ورته ولګوي او هلته
که څام. نوموړي په دې اړه څه ونه ویل چې د ورځې څومره پاسپورټونه ویشل کیږي، خو ادعا یې وکړه چې آنلاین بهیر په شفاف ډول دوام لري او هغو کسانو ته چې د کار لپاره بهر ته ځي، محصلینو او ناروغانو ته پرته له دې چې آنلاین فورم ډک کړي په دوه درې ورځو کې پاسپورټونه ورکول کیږي. تر دې وړاندې د طالبانو حکومت د پاسپورټ ریاست مسؤلینو ادعا کړې وه چې دوی هره ورځ په ټول افغانستان کې شاوخوا 10,000 پاسپورټونه ویشي. په افغانستان کې د پاسپورت د ویش بهیر د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته د تخنیکي ستونزو له امله څو ځلې ودرول شو. تیر کال د وروستي ځل لپاره د طالبانو حکومت د پاسپورټونو عمومي ریاست په سیستم کې د تخنیکي ستونزو له امله د پاسپورټونو د ویش بهیر د شپږو میاشتو لپاره ودروه، خو د پاسپورټ غوښتونکو له پله پسې نیوکو وروسته دغه بهیر د تیر کال کب میاشتې په 10 بیرته پیل شو.
اوس هم ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم آزادی کارکونکو. السلام علیکم، څنګه جوړ یاست؟ په خیر یاست؟ دا هر څه کومه کومه چې دولتونه کوي ټوله د طالب جبته لویږي، یا طالب د ماما زوی، یا طالب د اکا زوی دي، یا په شو موټرو کې چې راځي هغو ته رسېږي. خوار او غریب ته هېڅ چی نه رسېږي. دا دولتونه چې هر څه کومه کومه کوي هېڅ چی له موږ ته نه رسېږي.
السلام علیکم، سهل دی، ښه په خیر د ازادۍ راډیو ټول اورېدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. او وروره، زه د هلمند ولایت د کجکي ولسوالۍ څخه خبرې کوم. دغه د کجکی ولسوالۍ څخه داسې یو کانال چیرې حکومت زموږ دا غوښتنه ده یو کانال لاته وکړ دا د زمینداور سیمې ته ټوله دا اوبه ترتیب ورته سم کړي. زمینداور ټوله د اوبو د خوا کمزوري ده، ټول مځکې بې اوبه پاتې دي. دغه پیغام که چیرې ته لوړو چارواکو پورې ورسوي نور څه نه لرو. السلام علیکم.
السلام علیکم. د ازادي راډیو کارکوونکو او اورېدونکو ته دغه زما پیغام نشر کې ورونو د هلمند ولې د خانشین ولسوالۍ څخه ما اړیکه نیولې. د خانشین ولسوالۍ کې وروره هېڅ مرسته نه ورسره کېږي. وچ کدین د هم باندې نه اوبه ورته رارسېږي او نه اوبه ورکوي. او دغه د خدو خدیغه د مخابري شبکې ګرسره د وړم کال څخه نهرې چې راوړو یې راوړو د راوسه پورې هېڅ درک نشته. زما هیلو ارزو دا دی باید د ولسوالۍ ته پام فکر واړوي.
درنو اوریدونکو، شپږ بجې او دیرش دقیقې شوې. مخکې له دې چې لاړ شو د ازادي اوریدونکو خبرونه واورئ، یو ځل بیا د خبرونو لنډیز. د چین د بهرنیو چارو وزیر چینګانګ وایي هیواد یې له طالبانو غواړي چې د ترهګرۍ او ترهګرو ډلو په وړاندې مبارزه وکړي. د چین د رسنیو په وینا د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر پرون په اسلام آباد کې د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره په کتنه کې دا خبره کړې ده. چینګانګ ویلي طالبان دې د ختیځ ترکستان اسلامي غورځنګ په ګډون د نورو ترهګرو ډلو په وړاندې مبارزه وکړي او د چین دغه راز په افغانستان کې د خپلو وګړو د خوندیتوب په اړه هم غوښتنه کړې. په 13 دسمبر میاشت کې د کابل په شارینو کې پر لونګان نومي هوټل برید وشو چې تر ډیره چینایي وګړي پکې اوسېدل. چین د خپلو 5 وګړو ټپیانیدل په دې پیښه کې تایید کړی وو. د هغې حملې مسؤلیت د داعش خراسان څانګې منلی وو. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون چې د طالبانو لخوا ملغی اعلان شوی او له هیواده بهر فعالیت کوي، د لسګونو کسانو د قصاص، سنګسار او نورو شرعي حدودو په اړه د طالبانو د سترې محکمې وروستی اعلان له ملي او نړیوالو قوانینو سرغړونه بللې ده. دغه کمیسیون پرون په یوه اعلامیه کې وویل چې دا ډول پټې محاکمې چې له عادي اصولو سره هم فاصله لري صحرایي محاکمې ګڼي. د طالبانو د سترې محکمې مرستیال عبدالمالک حقانی تېره پنجشنبه ویلي وو 115 تنه د اعدام، 10 تنه د سنګسار، 4 تنه تر دیوال د لاندې کولو او یو شمېر نور په درو د وهلو په سزا محکوم شوي. د 2020 کال د اګست میاشتې په نیمایي کې پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنۍ وروسته د قصاص لومړی حکم په فرا ولایت کې عملي شو. د امریکا متحده ایالاتو د سولې انسټیټیوټ وایي افغانستان په نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې حکومت یې کوم بل هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. دغه انسټیټیوټ پرون په یو ټویټ کې لیکلي د رسمیت ته پیژندلو موضوع هم د طالبانو چلند نه دی بدل کړی. د طالبانو پر حکومت د هغه د تند دریځ له کبله انتقادونه کېږي چې د ښځو او نجونو پر تعلیم، تحصیل او کار یې محدودیتونه لګولي دي. د اوکراین هوایي ځواک پرون شنبه دا وکړه چې د روسیې یو هایپرسونیک میزایل یې د پلازمینې کیف پر فضا ویشتلی. د دې توغندي سرعت تر غږ چټک دی چې د امریکا د پاتریوټ په نوم د هوایي مدافع په دستګاه ویشتل شوی. د اسوشیټډ پریس اژانس په وینا دا لومړی ځل دی چې اوکراین بریالی کېږي د مسکو تر ټولو عصري میزایل نسکور کړي، هغه هم د امریکا له مدافع دستګاه په استفادې. د اوکراین د هوایي ځواک قومندان میکولا ولیشچوک په ټلیګرام کې لیکلي چې دغه میزایل 2 ورځې مخکې ویشتل شوی. په داسې حال کې چې په سوډان کې جګړه 4 اونۍ ته داخله شوه، د شمې په ورځ هم هوایي حملو د دغه هیواد مرکز خرطوم ښار ولړزاوه. عیني شاهدان وایي د شمې پر سهار جنګي الوتکو د خرطوم پر بیلابیلو برخو بمباري وکړه او مخابراتي شبکه MTN وایي ټول خدمات یې ټکنی شوي. د اپریل میاشتې پر 15 د سوډان د پوځ د مشر عبدالفتال برهان او د چټک ملاتړ د ځواکونو په نوم د ملیشاو د قومندان محمد حمدان دقلو ترمنځ د جګړو له پیل سره په سلګونو کسان وژل شوي. که څه هم د دواړو لوریو ترمنځ پر 2 لنډمهاله اوربندونو موافقه شوې، خو له هغه سره هم د سرغړونو خبرونه ورکړل شوي. د فرانسې خبري اژانس په وینا په سوډان کې د وژل شویو شمېر لږ تر لږه 200 او د ټپیانو زرګونو ته رسېدلی دی. درنو اوریدونکو، اوس مو رابولم چې د ازادي او اوریدونکو خبرونه واوري.
ازادي او اوریدونکي جوړونکي اسد الله لودین،
د ازادي او اوریدونکو پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته خراغلی.
په دې ونې کې زینو اوریدونکو پر دې پیغامونه راته پریخي چې نړیوال دي د طالبانو حکومت په رسمیت پیژني. دوی وایي د مهال افغانستان له بلا بل ستونزو سره مخامخ دي چې اصلي قربانيان ولسی وګړي دي. دوی داسې باور لري چې د افغانستان اوسنۍ حکومت په رسمیت پیژندل شي دا ستونزې به هواري شي. خو د افغانستان یو شمیر پخوانی سیاستوال او د خځو فعالان بیا وایي طالبان د رسمیت نه پیژندل کیږي، ځکه د دوی په باور طالبانو د خځو او نجونو د تعلیم او کار حقونه نه دی ورکړي. نور پیغامونه هم لرو. د بریتانیا د بریسټل پوهنتون یو څېړنه ښیي چې افغانستان بل بې ساري تودوخې سره مخامخ شي. دا چې ولې له یو متخصص سره مرکه هم پرې لرو. خو راځي په پیل کې ستاسو پیغامونه واورو.
زه محمد الله حکیار د هلمند ولایت نمزاد ولسوالۍ څخه پیغام تاسو ته پریږدم. موږ د نړیوال څخه دا هیله کوو چې زموږ د افغانستان حکومت په رسمیت وپېژني، د طالبانو حکومت په رسمیت وپېژني. باید د طالبانو حکومت په رسمیت وپېژنل شي. خو افغانستان ډېر جنګو د بدلې داسې ځپلې دی، نو تازه داسې دی او جنګو سره وتلی هېواد اقتصادي وضعیت هم ډېره خرابه ده. باید دوی په رسمیت وپېژني او افغانستان د حکومت سره د طالبانو سره مرستې وکړي. طالبان تر څنګ هغه اسلامي ملکونو سره موږ هیله کوو، لکه سعودي عربستان دی او قطر دی او ایران دی او ترکیه ده، پاکستان دی او داسې ملکونه دي. موږ دغه ته هیله کوو چې موږ د طالبانو تر څنګ ودرېږي. که امریکا و تا خو د دوی دښمنانو ترمنه ورسره جنګیږي، هغه کې پر رسمیت نه پېژني. تاسو خو اسلامي ملکونه د طالبان حکومت چې دی هغه یې شریع او قانون نه دی، باید تاسو پر رسمیت وپېژنئ. نو که تاسو چیرې د امریکا یا د بل داسې یو ملک پر بغل باندې ولاړ یاست او طالبان ځپي یا طالبان حکومت پر رسمیت نه پېژني، نو بیا تاسو د هغو کم پر خوسو. افغانستان یو بېوزله جنګ ځپلی یو خوار ملک دی، بیا هم خلک غیرتمن خلک دي. باید تاسو طالبان حکومت په رسمیت وپېژنئ. طالبان حکومت اوس وارد دغه دی چې حکومت وکړي. تقریبا دا دی اوس دوه کاله پوره شول. طالبان حکومت لا تر اوسه پر مخ روان دی، شاته نه دی تللی. امنیت یې راوستلی، سوله یې راوستلی خپل ټول افغانستان کې. موږ د نړیوالو څخه دا هیله کوو چې طالبان حکومت په رسمیت وپېژنئ. د ازادي راډیو څخه دا هیله کوم چې ما پیغام نشر کړي.
محترم اوختنه مو دا د اولا کې یو غپه وکړه. زه خدا وایم چې دا د رسنیو خبرې والله کې په ملګری ملتونو څخه تاثیر کوي، په بارانیانو کې یا په طالبانو کې په هیڅ هم ځایم څخه تاثیر نه لري. کلره لا ای دا دونه خلک چې دا رادیو ته زنګونه وهي تر اوسه پورې حکومت پایله نه ده ورکړې. موږ ما دا یو خبره و، دا یو خبره درته کوم چې دا ملګری ملتونه که یو ور دي افغانانو هم ورسره د یادې روغتیا بشر دوست خلک دي او د بشر حقوقو ته ګوري، نو دا د دې شو کې دغه د افغانستان اسلامي امارت په رسمیت وپیژني. پوسل کې اتیا پیسې د خلک خوشاله دي، اتیا نه بلکې نیوي خوشاله دي. صرف هغه خلکونه دي خوشاله چې هغه په تیر جمهوریت کې کار کړی دی، هغه اوس اکثره تللي دي، دا لوی لوی مډالان ختللي دي بار ملکوت. دا کوم پاتې سي دي داسې یو کله وارې په دا بازارو کې په سبانانې هیڅ سره غونډې سي حقوق زنانه حقوق واړو بشر حقوق واړو هر چا ته خپل حقوق ان شاء الله رسیږي. طالبان دی خلک نه دي. زه خپل یو عادي سړی یم، کوم یو عادي سړی یم، کوم سپینځره یم. نو دا پیغام مې نشر کی او دا خبره باید سي لیږه جدي واره د ملګری ملتونو سره د افغانستان اسلامي امارت پر رسمیت وپېژني. ټول ولس خوشاله ده، امنیت سته، غل نسته، ځاني نسته، پایلوچ نسته، هیڅوک هم نسته، بس امن امان ده، خوشحاله خوشحالي ده، عزتمن خلک خوشحاله دي. نو دا مې غوښتنه ده بیا بار بار درته یم چې دا رسمیت ورکړي، د امارت اسلامي ته د غریبانو کارونه سم سي او کارونه ورته وسي. په دا نه رسمیتو کې کارونه کېږي، نو چې په نه رسمیتو کې دا کم کم کارونه کېږي، انشاءالله سه رسمیت ورکړي ټول کارونه به سم شي. زموږ پولیس والي وکړي ټلیفون کار نه کړي، دغه یو میسج کله وارې درته وکړو که ټلیفون کار کا انشاءالله. حاجي صاحب توخی او محمد اشرف او دا خلکو ته هم انشاءالله وار نه ورکړی، دونه میسجان به هم درته کول. خو زه یم ګټه به نه کړي، ولې په دې ګټه نه کړي چې دا ملګري ملتونه سي دي، دا هم داسې یو کار کې سي. بس یو پنځه ښځې په کابل کې نارې کې په هغو ته ډېر غوږ نیول کېږي، او چې یو سپینګیری یا د منطقې یا د ولسوالۍ یا د ولایت په سطحه خبره درسره کړي
لکه حاجی صاحب محترم توخ امامت اشرف داسې نور که خلق ستا په افغانستان کې وطن دوست خلق ستا په خلکو خوا به دیږي د هغو خبرو ته دواړه غوږ نه نیول کېږي.
سلامونه ښه ښار ښایسته په خیر ازادي راډیو شروع کار کوم. سلامونه نیکې هیلې نه ملګري ملتونه باید د افغانستان حکومت په رسمیت وپېژني ځکه نه دلته د افغانستان خلک اوسېږي د افغانستان مطبع اوسېږي په دې خو نه ده چې د خارج کې تښتېدلي افغانان دي د هغو خبرې ومنل شي د هغو په خبرو کړنه وشي هغوی چې دلته و څه کارونه یې کړي خو غیر غلا چور چپاول اداري فساد په ټولو ککړ خلک دي او هغوی نور د اعتبار وړ نه دي د یو سړي د کور شیشي چې دی ذری وي نو هغو ملک ته څه خدمت کړی وي. فعلا په افغانستان کې امن و امان ده د افغانستان پیلي حکومت هر څه شرایط برابر کړي دي او که تاسو چیرې په رسمیت ونه پېژندل دوی مکتبونو ته په زور ورکړی مکتبونه یې بند کړي دي ایله ده چې دا حکومت په رسمیت وپېژندل شي نور امن امان غلا چور چپاول دا شیان په افغانستان کې اوس ختم شوي دي او که ملګرو ملتونه په افغانستان کې ګډوډي غواړي نو هغه خپل کار ده. پیلي حکومت زموږ خوښ ده او د خارج د تښتېدلي افغانانو په خوله باندې باید نړیواله ټولنه دا کار ونه کړي.
سلامونه تاسو ته د زړه درد ټوله ورېدونکو او کارکونکو ته به د هلي شتول جوړ او راغس دا کوم غونډه د ملګری ملتونو د خاص چې په قطر کې جوړیږي په دې غونډه کې باید د طالبان حکومت په رسمیت وپېژندل شي. دا رسمیت پېژندنه به د افغانستان د ولس لپاره ډېر پرمختګونه ولري او د افغانستان اقتصاد سره به ډېره مرسته وکړي او کوم غوښتنې چې ملګري ملتونه یا نړیوال طالبان سره لري هغو غوښتنو ته به هم د پای لارې د پای ټکي کښېښول شي. باید دا حکومت ته په رسمیت وپېژندل شي. په دې غونډه کې که دا حکومت په رسمیت وپېژندل شي د افغانستان حکومت په نوم په نور پرمختګ وکړي د افغانستان ولس په پرمختګ وکړي کومې ستونزې چې د نړیوالو او د طالبانو ترمنځ شي دي دا ټول ستونزې به حل شي. د دې سیمې دا هیله ده چې په دې غونډه کې د طالبان حکومت په رسمیت وپېژني.
السلام علیکم اسمی الله محسن هلمولات خبر کوم. لمړی خبر دا ده چې کوم مکتبونه چې یونیسف په هلمولات ولسوالۍ کې پاله کړی و او د سیم پی دغه ولی بانک او پرسه باندې بند کړل اوس زموږ ماشومان دغه بیرته د تعلیم په کوچ کې ناست دي نو دوی درس بیرته
اوریدونکو دا وو ستاسو هغه پیغامونه چې له نړیوالو نمو پکې غوښتلی و چې د طالبانو حکومت ته د رسمیت ورکړي ځکه چې له دې سره به د افغانستان اوسنۍ اقتصادي او بشري ستونزې هوارې شي. خو باید یادونه وکړم چې د افغانستان یو شمیر پخواني سیاستوال او د ښځو فعالان بیا له نړیوالو غواړي چې طالبانو ته د رسمیت نه ورکوي ځکه د دوی په باور طالبانو د خپل واکمنۍ په لومړیو شاوخوا شلو میاشتو کې خزو او نجونو ته د تعلیم او کار حقونه نه دی ورکړي. د غو سیاستوالو او د خزو فعالانو په بیلابیلو غونډو او مظاهرو کې خپل غږونه اوچت کړي او تر نړیوالو یې ورسولي دي.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ آزادی رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو د پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د آزادی او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د آزادی رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي
00 22 11 22 201.
اوس هم ستاسو هغه پیغامونه چې پر بیلابیلو مسلو مو ازادۍ رادیو ته پریخي.
السلام علیکم زه رحمت خان د خوست ولایت نه خبرې کوم. د دې حج د فارزی دی ادا کول په خاطر موږ وکاله انتظار وکړو اخر نه سخ کال د خجاوکا په مدیر دی ګل سوالی کورته راغلو وای تاسو سخت لا شي پنځه ورځې وروسته زموږ حق بل چته وار کړو او د پیسې په مقابل کې به فارچی چې کومې اغه خرچې کړې دي خصوص دی او کا پر ریاست کې پراخ پاسات موجود ده د مسلینو نه مخیله ده چې دې ته باید توجه وکړي.
السلام علیکم خیر خجوړو
پر دموږ دین ګرهر پانتور ماسلین یو د لوړ زده کړو وزارت د مکتوب پر اساس چې راجستر شوی ماسلین چې په ملایلیا کې ژوند کوي هغه د لایلی څخه ووزی دا په داس حال کې دا چې په افغانستان کې ټولو تمویل کوونکو مؤسسو خپل کارونه بند کړي دي او اوس د افغانستان اسلامي دولت نشي کولای چې محصلینو ته د لیلیې مصارف پوره کړي یا خدمات ورته وړاندې کړي. مننه کوم دغه رابطه زموږ غوښتنې د چارواکو پورې ورسول. له چارواکو څخه غوښتنه دا ده چې موږ ته د دغه لیلیې اسانتیاوې برابرې کړي ځکه چې د محصلینو اقتصادي وضعیت خورا ډېر بد حالت کې قرار لري او دغسې پرېکړې د زده کړو پر وړاندې خنډونه ایجادولو پرېکړې دغسې پرېکړې د بیرته واخلي. هیله مو دا زموږ غوښتنې د چارواکو پورې ورسوي.
السلام علیکم د ازادي رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. زه احمد شاه ولسمل د هلمند ولایت د ګریش ولسوالۍ څخه خبره کوم. دلته په ګریش کې د ګریش او هرات لویه لاره او تر ګریش چې راووځي ماجر بازار دی د هرات خواته چې ځي تر ماجر بازار چې راتیر شي دلته د ډامبر په غاړه کې پر دوو سرایو باندې د اسمان د خوا څخه ډبرې راشوه کیږي. داسې میده ډبرې راشوه کیږي چې د یوه سړي دوې دي او که درې شمسي هندارې دا هندارې لا ورماتې کړي دي. نو زه غواړم چې یو خبریال راشي او معلومات یې وکړي چې دا څنګه کیسه ده او خپورې کړي په رسنیو کې.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه د افغانستان په اسلامي امارت غږ کوم چې په دا دوه کاله کې الحمدلله کوم داسې د جنګو پېښې نه وې چې په هغه کې دي کسان مړی وامنو دی رښتیا وامنو دی کېد شک نه و خو بالاخره په اخترو کې که تاسې د عمومي ریاست ترافیکو ته امر ورکئ چې که موټروان لیسن نه لري د لیسن پوښتنه ترې وکئ که جواسیر نه لري د جواسیر پوښتنه ترې وکئ. آیا په دې څه کال کې د دې اختر په شپو ورځو کې تاسې ولیده چې په هارو ولایت کې په لسګونو کسان تر مرګ سره مخامخ شو او په لسګونو کسان زخمیان او شپخانو ته نقل شو؟ بل مې د اسلامي امارت نه دا په جدیت غوښتنه ده چې د تیر نظام کې به چې هر څوک په موټرسیکلانو باندې ولوېدو خوږ به سو شپخانې به یم قبل اول نه کول تبابیت به یم نه کو دغه موټرسیکلو سره جدي معمنیت وکئ. په دغو موټرسیکلو باندې هر چېرته ټکر و پېښې چې کېږي موټرسیکل موټر ته ورغورځېدلی او یا دوی ترې غورځېدلی نو دغه مې جدي غوښتنه ده ترې ځکه زم د دې ملک او یو کامی سپین ګیری یم. حاجي محمد جان د پکتیا د ولایت د تیرې اوسیدونکی په دغه کې تاسې جدیت د معاملات ترافیکو عمومي ریاست ته وسپارئ چې هغه د جواسیر د لیسنس او د دغو پوښتنې ترې وکړي. بیا به دغومره مرګونه انشاءالله نه پېښېږي ځکه دا څومره پېښې چې سږ کال رامنځته شوې دغه ټول هماغه ناقابله ډریوران وو چې ډریوري یې نه وزده. تاسې یقین وکئ چې پرون په دې منطقه کې یو موټر تیر سو ما وویل مال په خلکو یې وروخېځو همدغه ترافیکي پېښې چې رامنځته کېږي ترافیکو سره دومره صلاحیت نشته. د ترافیکو مدیریت ته تاسې باید زیات صلاحیت ور وسپارئ چې د دې جدي پوښتنې او غوښتنې ترې وشي. که یو سړی ډریور نه وي اوس یو څوک راکته که موټر ته یې کېنو هغه موټر به وشي. یو څوک نه پوهېږي په کتاب باندې هغه کتاب ویلی شي. یو څوک ډاکتر نه وي ډاکټري ته یې ور مخامخ که ډاکټري کوی شي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکات. د افغانستان کشری نسل ولسونو او مشرانو باندې زه د دغې اتمې ورځې مبارکي وایم. الله تعالی دې وکړي چې له دې ایسته دغه ورځ ټول کالونه د امن راشي. کشرانو او ځوانانو تاسې به تاریخ لوستئ خو دې ما په یاده چې کله په اووم دسمبر په افغانستان کې کمونستانو کوتتا وکلا او داوود خان شهید نو لیغ ورځی را ده شه تر نن ورځی پو تاریخ پوری پنځه څلوېښت کاله چې څومره جنګونه سوي دي همدغه د یغو کمونستیانو له لاسه د افغانستان ټوټې ټوټې سوی ده. کمونستیانو ته تاسې ښه خلک مه وایي، کمونستیانو او پرچمیانو خلکیانو ته تاسې بد خلک وایي. بد هغه خلک وو چې داود خان یې شهید او په افغانستان کې دوی کوتتا وکړه، کمونستیانو ورشیان افغانستان ته داخل کړ. نو دا څومره جنګونه چې سوي دي د دې سرمنشه دوی وو. تر نن تاریخه پورې چې په افغانستان کې جنګ نه په قرار کیږي، دا د ټولو سرمنشه دوی وو. کنه په دې افغانستان کې داود خان پاچاهي کړې وه، بیا محمد داود خان وکړله، خو هیچا په یو په بل باندې کار نه لاره. اوس دې الله تعالی دغه امن امنیت په قرار ولري چې لیدیسته لکه دا پنځه څلوېښت کاله چې په هر کور کې ویر ده، له دغه ویر نه هم دې الله تعالی نور په صلحه په امن کې په قرار لري.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه د هلمند ولایت د ګرمسیل ولسوالۍ څخه تاسو میسج کوم. په هلمند ولایت ګرمسیل ولسوالۍ کې د اوبو مشکلات دي وروره. نو د اسلامي امارت غوښتنه کوو چې کم کس یې دغه بغرا ته ټاکلی دی، دغه وروره اوبه نه ورکوي خلکو ته، خلک ډېر بېزاره دي. وروره سید،
زه ازادي راډیو ته دا پیغام پرېږدم چې په ما ډېره سخته ده، ډېر سخت مشکل کې راګیر یم. زوی مې په ایران کې زندانی ده، ما نه څلور زره روپۍ ډالر غواړي. زه څلور زره روپۍ ډالر له کومه کوم؟ زه یو کونډه یم، ماته واړه واړه اهتمام پاتې. زه دې چې بېګې خورم سبا یې نه لرم، زه لسګونې په کور کې نه لرم. دی ما نه څلور زره ډالر غواړي.
السلام علیکم. خدای وکړه زما د پیام تاسې نشر کړي. د افغانستان چې د جنکیانو مکتبونه پوهنتونونه دا نه شروع کېږي او بچ شروع شي، زیاتره ته رواني ستونزې پیدا شوي او مشکلاتونه دي ګیرې دي. او که دا پوهنتونونه خراب نه شي نو دا به ډېره بده وي افغانستان په آینده نسل باندې. او خدای وکړي چې دغه پیام د ما تاسې نشر کړي. او که دا پوهنتونونه او مکتبونه نه شروع کېږي، باید د افغانستان نوم بدل شي، چټلستان نوم ورباندې کېږي.
زه جمعه خان رحمانی د بادغیس ولایت د بالامرغاد ولسوالۍ د منګان د خریز کې زهیرم. وروره دا زموږ پیغام نشر کوي مجاهدینو د افغانستان اسلامي امارات چې په هرات موټر کې راډی کېږي، د شپې راډی کېږي. پرون یو موټر چې په سوی دی وروره، مثلا اته دانی نفر زنانه او زنانه شهیدان شوي دي، همغه اتلس نه زخمیان دي. همغه په دغه مثلا ورته د مسجد د شپې نه یې لیکي وروره، د شپې د مسلمانانو خوب اخلي.
خبره کوم خیر خیرات ناری چې په آزادی ریډیو کې وي خو خلک چې دا بل ماشین اخی د مصروفیاتو د شهر والی د مالیو د ګمرک په نامه باندې خود به خیر خیرات ناری وي. ورپوس خرچ کې کرملیان پر خپل بازار پنجابي خرچ کو او په وطن کې خیر خیرات ته اردو دیونه لولا مکتب دی بند کړي لنډۍ دې راښکته کړ. دا پرون څاور د انداز کې ډالر مردار دي، مردار خو نه لالي نن څنګه لال شول او دې رشي مردار او نن لال شول. یوازې ملا سرته په دې وطن کې حق لري.
السلام علیکم، همدرد خبرې کوم له لغمان نه. وروره دغه ځینې طالبان دي چې دا یګان نیم طالبان دي چې دا اوس د طالبانو لیکو کې سره یو ځای شوي دي. وروره خلک نه پرېږدي هغه ته یو ځای کې بل ځای کې چې وګوري، بس همدغه خلک دي را کلکوي. کوم ځای نه یې دوی پښتنې تېنه نه کوي وروره. او بل خبره دا ده چې چا یو بل سره غي تزار وروره، بس طالبان کې لګي کې ورته اجازه ته دی. ما ته دا مثال د خبرې تر غي داشه په دې خبرو هغه کې د اله دغه غږ د منګه د طالبان نور نور هم په خدای سپارم دی. الله رحمان.
اوریدونکو دا وستاسې پیغامونه په دهیله چې د مسؤلو چارواکو تر غوګونو ور رسیدلې وي. د بریتانیا د بریسټل په هنتون یو نوې څېړنه خي چې افغانستان بل به ساري تودوخې سره مخامخ شي. په څېړنه کې پاپیو نیوګنی او یو شمیر نور هیوادونه هم یاد شوي چې د ګرمۍ له کبله به زیانګالي وي. د چاپریال ساتنې له متخصص عاصم معیار نمیو پوښتل چې د افغانستان آسیب پذیري یا زیانګالنه په کومو برخو کې ده.
د تودوخې د څپو پر وړاندې د افغانستان آسیب پذیري په دې کې ده چې له یوې خوا د هوا تودوخه هغه کچې ته رسیږي چې صحت ته مضره ده، او له بلې خوا د دغه تودوخې پر وړاندې د خلکو سره هغه وسایل نشته چې ځان پرې مسؤول یا خوندي کړي. د بیلګې په ډول په نورو هیوادونو کې چې کله تودوخه لوړیږي د برېښنا شتون د دې لامل کیږي چې خلک ځان ته څه نا څه یخنۍ د پکو او یخچالونو او نورو توکو په مرسته برابره کړي، او یا هم ځینې نور امکانات ورته مهیا کیږي. هغه په موټرو کې د سړو هوا شتون دی، او یا په ګرمه هوا په وخت کې لږ ګرځېدا دا ډول نور سہولتونه په پام کې نیول کیږي. خو چې په افغانستان کې دا په نشت حساب دي. همدا دوه علتونه له یوې خوا د تودوخې ډېروالی او له بلې خوا د خلکو استقامت او یا هم لږ توان د دې لامل کیږي چې تودوخې څپې په افغانستان باندې هیوادونو کې زیانمن کوونکې تمام شي، او اټکل دا شوی دی چې په راتلونکي کې به دا زیانونه ډېر کړي.
مایار صاحب، افغانستان کې خو سږ کال پسرلی بارانونه هم وشول، ان ځینو مرکزي ولایتونو کې د حمل په میاشت کې واورې وورېدې، داسې حالت کې بیا ګرمه څپه له کومه راځي؟
تیر کال هم په افغانستان باندې د تودې هوا یوه څپه وړی راغله، او هغه داسې وه چې د تودوخې کچه تر اوسط کچه ډېره لوړه وه، که څه هم د هغو د تلفاتو د کرار پورونه ور نه کړل شول، خو ممکن په ځینو سیمو کې ماشومان یا زاړه کسان ته د ستونزې او یا هم د تلفاتو لامل شوی وي. د تودې هوا څپې له لرې ځای څخه راځي، داسې هوا چې هوا په ټولو اتموسفیر کې یو د بله سره تړلې ده، او یا له یوې سیمې بلې سیمې ته ځي. نو د تودې هوا څپې هم له یو ځای څخه بل ځای ته لیږل کیږي یا حرکت کوي. که موږ د افغانستان د تودوخې د هوا څپو ته وګورو، موږ چې په اوړي کې تقریبا تودې هوا صفې د هند له بهر څخه، همدارنګه د خلیج له بهر څخه، او له کاسپین بهر او همدارنګه اتلانتیک بهر څخه راځي، او په دې طرف هم د افغانستان تر غرنیو سیمو پورې رارسیږي. موسمي ورښتونه او واورې هغه د دې مخنیوي نشي کولای، بلکې دا یو لنډمهاله توپیر دی په د هوا په حالاتو کې چې هغه هر وخت پېښېدلی شي، اما په وروستیو کې د اقلیمي بدلون له کبله د دو فریکونسي او تعداد ډېر شوی دی. که چېرته موږ هغه د ثبت شوي ارقامو ته وګورو، مومو چې سږ ژمی تر پخوانیو هغو او یا هم تر اوسط کچې تود و، ژمی هم څه ناڅه د هود په میاشت کې تودې هوا څپې وې. خو البته د دې توپیر دا دی چې دا زیانمنونکي نه دی، خو د اوسط کچې څخه تودې وې، او له همدې کبله ورته تودې هوا څپه ویلی شو. اما په هغه تودې څپې یا د تودې هوا څپې چې په اوړي کې پېښېږي، هغه بیا صحت او روغتیا ته زیانمنونکي دي.
د چاپریال ساتنې متخصص عاصم مایار و چې له آزادۍ رادیو سره غږید.
تاسو هم کولای شئ چې آزادۍ رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00422114201.
اوریدونکو، له دې سره د ازادي او اوریدونکو پروګرام هم دلته پایته رسیږي. لخپل همکار طاهر روخان مننه کوم چې د پیغامونو په ترتیب کې را سره مرسته کړې و. تر بیا مو په لوی او بخون کې خدای سپارم. خیش به او راځي ولري
د ورځې د تازه پیښو او خبري راپورونو لپاره د ازادي رادیو وب پاڼه ازادي رادیو.com ته ورشي. او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پانی د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پانه ده، او په ټویټر کې مو twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه لطافت سره.